السلام علیکم دا شیبه افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې سهار مو نیکمرغه د ازادي رادیو دا خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده نن یک شنبه ده د مرغومی یجدي 23 د جنوري 12 نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو د طالبانو حکومت افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د فعالیتونو په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پرون له اسنادو او شواهدو وړاندې کولو پرته کورنیو رسنیو ته ویلي چې د داعش ډلې د تمویل تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان ایالت او د پاکستان په نورو سیمو کې دي تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کړې وه چې داعش او ځینې نورې تروریستي ډلې د افغانستان په خاوره کې دننه فعالیت لري ښاغلی آصف د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د ملګرو ملتونو د څارونکي ډلې راپور ته اشاره کړې چې د ده په وینا د تحریک طالبان پاکستان القاعده د داعش د خراسان ولایت څانګې د ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ په څیر تر شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي د هغه په لیکنه 2023 کال افغانستان د داعش د خراسان ولایت څانګې د جلب او جذب عمده مرکز و د طالبانو تر کنټرول لاندې د ټولګټو وزارت وایي د هرات خواف ریل پټلۍ د څلورم فاز لومړۍ برخې کارونه 80% بشپړ سوي د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس د شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼې کې ویلي د هرات خواف ریل پټلۍ څلورم فاز 24 کیلومتر اوږدوالی لري او د هرات لغوریان او زندجان ولسوالیو تیریږي د هرات خواف د ریل پټلۍ چې د ایران خواف ښار له هرات ولایت سره نښلوي د رغونې چارې په 2019 میلادي کال کې په تیر جمهوري نظام کې پیل شوې وې خو کلونه کېږي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې د دې ریل پټلۍ د رغونې چارې ځنډول سوي دي د ریل پټلۍ د ایران لارې د افغانستان تجارتي مالونه د مرکزی آسیا او اروپایي هیوادونو بازارونو ته رسولی سي طالبان وی د بیلاروس د کورونوی چارو وزارت مرستیال د طالبانو د حکومت د کورونوی چارو لمرستیال سره د امنیتی مسایلو په اړه خبري کړې دي د طالبانو د کورونوی چارو وزارت د شنبه پر ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا په خوني ټویټر لیکلي د کینادی کازاکیویچ او مولوی عبد الله مختار ترمنځ خبري د مخدراتو کوپوړان د مبارزې امنیتی مسایلو او د دوړې هیوادونو د اړیکو پر پراختیا ورټولې وي بل لوري ته د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون د راپور پر اساس د بیلاروس د انرژي او برېښنا مرستیال وزیر دینیس موروز کابل ته د سفر پر مهال د برېښنا شرکت له مالی مسؤل سره کتلی ملي رادیو ټلویزیون لیکلي موروز په افغانستان کې د انرژي د تولید او د برېښنا په برخه کې د بیلاروسي پانګوالو د پانګونې ډاډ ورکړی دی په خپل د بیلاروس حکومت د خپلو دغو چارواکو د لیدنو کتنو په اړه څه نه دی ویلي پر افغانستان د طالبانو په څه کم درې نیم کلنه واکمنۍ کې د نړۍ یوه هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي د دې هیواد یو لوړ پوړی پلاوی د یرغمل سویو د خوشی کېدو او په غزه کې دوربان پاړه د خبرو لپاره قطر ته استولی د اسرائیل د صدر اعظم دفتر د شنبې پر ورځ په ویلامیه کې ویلي نتانیاهو په بیت المقدس کې د منځني ختیځ لپاره د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د ځانګړي استازي سټیف ویټکاف د امریکا د اوسنی ولسمشر جو بایدن له استازي او څو نورو لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره کتلي پیلامیه کې وړاندې راغلي په دې کتنه کې د اسرائیل استخباراتي ادارې موساد او د کورنی امنیت ادارې شنبیت مشرانو ته امر سوی چې ډیر غمل سویو د خلاصون او په غزه کې د اوربند خبرو لپاره د قطر پلازمینه دوحې ته ولاړ سي څه باندې یو کال کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو مصر او قطر په منځګړیتوب په غزه کې د اسرائیل او حماس وسلوالې ډلې ترمنځ د اوربند حدسې روانې دي امریکا اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي په اصل کې چې د اوروژنې کارکوونکي هڅه کوي د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د جی پال ګیټي مشهور موزیم او د کالیفورنیا پوهنتون د اور له خطره وژغوري په لاس انجلس کې د کورونو د تخلیې په اړه نور خبرداری ورکول سوی دا خبرداری د شنبې پر ورځ په لاس انجلس کې هغو خلکو ته ورکول سوی چې کورونه د اور د پراخېدو له خطر سره مخامخ دي د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د راپور پر بنسټ پرون د اور وژنې کارکونکو هڅه کوله چې د هلیکوپټرو په مرسته د اور لمبې مهار کړي چارواکو تر اوسه په دې اور لګیدنه کې د یو لسو کسانو مړینه تایید کړي د امریکا د کالیفورنیا ایالت په 40 کیلومتری کې پروت لاس انجلس کې له څو ورځو راهیسې اور لګېدلې چې تر اوسه څه باندې 140,000 کورونه، اپارتمانونه، سوداګریزې ودانۍ او نور نقلیه وسایط سوځلي. لومړنۍ ارزونې ښیي چې دغه اور لګېدنې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو زیات زیان اړولی. د زیان اندازه تر اوسه له 125 څخه تر 150 میلیارد ډالر پورې اټکل شوې ده. د سودان پاوز پرون شنبه ویلي چې مرکزی شهر ود مدینې ته داخل شوی او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم یې ملیشا ځواک شاتک ته اړ کړی دی. که دغه اقدام په بریا بشپړ سي، په نږدې 2 کلنه جګړه کې به د سودان د پاوز لپاره تر ټولو لویه لاسته راوړنه وي. پاوز یوه ویډیو هم خپره کړې چې پوځیان په دغه ښار کې ښکاري چې د الجزیره ایالت مرکز دی. د چټک ملاتړ ځواکونو دغه ښار د 2023 د کال په ډسمبر میاشت کې نیولی و. که چیرې دغه ټول ایالت ونیول سي، دا به په هغه جګړه کې چې د 2023 د کال په اپریل میاشت کې پیل شوې د پام وړ بدلون وي. دغه جګړه د دواړو ځواکونو د ادغام پر سر د لانجو له کبله پیل شوه چې په نړۍ کې تر ټولو ستر بشری بحران رامنځته کړ او د څه باندې 2 میلیونو کسانو د بې ځایه کېدو سبب سوه او د سودان نیمایي وګړي یې له لوږې سره مخامخ کړل. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په خپرونې کې له ازادي راډیو واورېدل. دا نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه لوستلی سي، ازادي راډیو .com ته ورسئ. اوس ورځو د دې نیم ساعته خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو د ملاتړ په موخه د اسلامي هیوادونو ګڼو بنسټونو استازي راغونډ شوي، خو طالبان په کې نشته.
کله نه څه خبر رسوم، طالبانو ونه منل چې په دې کې ګډون وکړي. هغه کومه لږ سره هیله موږ ته پیدا شوې وه، هغه مې له لاسه ورکړه.
په بل راپور کې اوري،
ډېره کمزوري یم، تر دې عاده څه دي سامنا ګرځېدای نشم، حال مې ډېر خراب دی.
افغانستان کې د فرض واقعي د زیاتوالي په اړه د قانون نړیوال پروګرام اندېښنه ښولې. دا هم وروي چې په وروستیو ورځو کې په پاکستان کې زیاتې پیښې شوې چې لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. دا خبری مجله تر 5 بجو ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم سلامونه او د خبرونې ته شرغلاست. ورزو د خبرونې دراپورونو برخه ته. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو د ملاتړ په موخه اسلامي هیوادونه او نړیوال بنسټونه راټول شوي دي. په غونډه کې به د طالبانو لخوا په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو په اړه هم خبري وسی. د دې غونډې په څنډه کې د افغانستان په چارو کې شکیلو چارواکو په دې هیواد کې د بشري بحران د کمیدو او له افغانانو سره د نړیوالو مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو پر وړاندې د ننګونو فرصتونو د دوه ورځنۍ ناستې په څنډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماموریت یا یونامه له مشرې روزا اوتمبای وسره په خبرو کې ویلي، دا ناسته د نړیوالو لپاره ښه فرصت دی چې په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرې اترې وکړي. صادق خان په دې ناسته کې له نړیوالې ټولنې غوښتلې چې له افغانانو خپل ملاتړ او بشري مرستو ته دوام ورکړي. د شنبې په ورځ د جنوري په 11مه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو د ملاتړ په موخه دوه ورځنۍ ناسته پیل شوه چې د نږدې 40 اسلامي هیوادونو او 150 غیر دولتي سازمانونو استازو پکې ګډون کړی دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف چې د دې غونډې مشري کوله، د غونډې په نومړی ورځ ګډونوالو ته په وینا کې ویل، لاس د کړو د نجونو راګرځول لا روخان راتلونکي د هغوی محروم ول دي. د ناسې ته که هم طالبان ور بلل شوي، خو د دې ډلې استازو به کې ګډون نه دی کړی. د نجونو د زده کړو په ملاتړ دغې ناستې ته د طالبانو د استازو نه ورتګ له زده کړو محروم نجونې لاپسې نهیلي کړي دي. نوریا چې پر افغانستان د طالبانو ول واکمنیدو وړاندې د تپ په پوهنځي کې زده کړې کولې او اوس په کور ناسته ده. ازادي رادیو سره خبرو کې وویل،
لکه څنګه ټول ته معلومه ده د اسلامي هیوادونو غونډه د افغان نجونو د تعلیم په حق له موږ لپاره یو د هیلې د راځوندې کېدل یو څراک و. زه دا هیله مون بیرته لاس ورکړه لکه لن څه خبر اسوم طالبان ونه منل چې په دې کې ګډون وکړي هغه کومه لږ زره هیله مونږ ته پیدا شوې وه مې مله لاس ورکړه خصوصا د ما لپاره دا بیرته د یو مایوسۍ یو خبر و چې طالبان پکې ګډون نه کوي.
دا نجونو د زده کړو د ملاتړ دوه ورځنۍ ناسته چې د اجنډا ډېره برخې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو پر بندیزونو ورټوله ده، په داسې حال کې په اسلام آباد کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو اړیکې ترینګلې شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا پوخانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ایکس پاڼې پوخانی ټویټر د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په ملاتړ جوړ شوي ناستې ته په اشاره په یو پیغام کې ویلي، د پاکستان لخوا د دې ناستې د جوړېدو موخه دا نه ده چې ګواکې د هیواد صادقانه غواړي د افغان ښځو او نجونو لپاره یو څه وکړي، بلکې دا ناسته د هغه په ټکو یو تبلیغاتي جنبه لري او دا د پاکستان او طالبانو ترمنځ د وروستیو روانو شخړو یوه برخه ده. خلیلزاد وړاندې ویلي، کله کله ستاسو دښمن هم ستاسو په حق کې ښه کولای شي. دا خلیلزاد په ټکو د طالبانو لخوا پر افغان نجونو او ښځو بندیزونه غیر اسلامي او د افغانستان د ملي ګټو د هیواد د راتلونکي پاسیان دي. خو خلیلزاد پر خپل ټویټر د پوښتنې په بڼه ویلي، کله به د طالبانو احساس لرونکي عناصر او نور افغانان د هغه څه په وړاندې ودرېږي چې نوموړي د کندهار ناسمې رهبري شوې پرېکړې بللې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د دې پوخانی مرکچي په باور دا په افغانانو پورې اړوند ده چې دا ستونزه هواره کړي. پاکستان داسې مهال په اسلامي ټولنه کې د انجونو پر زده کړو د یو نړیوال کانفرانس کوربتوب کوي چې په افغانستان کې له اوسنیو طالب واکمنو سره اړیکې تر بل هر وخت ډېرې ترینګلې ښکاري. په خوست کې د پاکستاني هوایي ځواک له بمباری وروسته د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې زیاتې شوې چې وروستۍ هغه د کونړ په سرکاڼو او دانګام کې د پاکستان لخوا پر ځینو اهدافو د توپونو ډزې وې چې سیمه کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. له دې سربیره په دې وروستیو کې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د افغان کډوالو نیول او ځورول ډېر شوي. تراپورونو پر بنسټ یوازې په تېر یوه اونۍ کې په اسلام آباد کې څه باندې 800 افغان کډوال نیول شوي دي. دغه کډوال ادعا کوي چې په پاکستان کې د اوسېدو د قانوني اسنادو سربیره د پولیسو لخوا نیول او ځورول کیږي.
د خړو نړیوال پروګرام ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې به د 15 کلونو کم عمره خورځواکو ماشومانو په شمیر کې 40% زیاتوالی راسي. WFP په خپل تازه راپور کې د غرض د امیندوارو او شیدې ورکوونکو خورځواکو میندو په شمیر کې هم په روان کال کې د 6% زیاتوالی اټکل کړی دی. سنا ککړ پر دې موضوع راپور جوړ کړی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کړی چې په 2015 کال کې به د هغو ماشومانو امیندوار او شیدې ورکوونکو میندو په شمیر کې زیاتوالی راشي چې په حادی خورځواکي اخته دي. WFP په خپل تازه راپور کې چې پرونی خبر کړی اټکل کړی چې په روان کال کې به له 500 کلونو کم عمره 3.5 میلیونه ماشومان حادی خورځواکي سره مخ شي، چې د 2024 کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوی چې په 2015 کال کې به د خورځواکو امیندوار او شیدې ورکوونکو میندو شمیر به هم 1.2 میلیونو ته ورسیږي، چې د تیر کال په پرتله 6% زیاتوالی په نښه کوي. راپور زیاتوي چې له 500 کلونو څخه د کم عمر لرونکو شاوخوا 3 میلیونو ماشومانو د قد وده د مزمنې خورځواکۍ له امله له خنډ سره مخ ده. په دې راپور کې ناسمه تغذیه، د ناروغۍ لوړه کچه، د واکسینونو محدود پوښښ، د اوبو او روغتیا ساتنې ناسم شرایط، روغتیایي او د تغذیې خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې د پام وړ ننګونې، په ځانګړي توګه د ژمي په سختو شرایطو کې د دې ناروغۍ د زیاتوالي لاملونه یاد شوي. په ورته وخت کې د یو شمیر خورځواکو ماشومانو کورنۍ او امیندواره خورځواکې میندې وایي د خراب اقتصادي وضعیت له امله سم خوړو ته لاسرسی نه لري. د بغلان ولایت د دهنۍ غوري ولسوالۍ اوسیدونکي نعمت الله ازادي راډیو ته وویل چې 2 کلن ماشوم یې په دې ناروغۍ اخته دی.
څو ځله مې ډاکټر ته یوړ ویلې چې خورځواکې دی نشي درېدلی، په خپلو لاسونو زنګنو اخوا او دېخوا حرکت کوي. مونږ د اطراف بېوزله خلک یو، سم خواړه لکه مکړو.
یو یو امیندوارې مېرمنې چې د کورني ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې اندې وخت خواړه په ستونزې پیدا کوي، له همدې امله په دې ناروغۍ اخته شوي.
ډاکټر ویلې سه ماشوم مې سه پنستا هم ډیر کمزور اې ده او له خطر سره مواجه ده، باید ځان تقویه کم، خواړه وخورم، ډیر کمزور یم، تر دې عادت سه بيخي سم ما ګرځیدای نه سم، حال مې ډیر خراب ده. دا ټول د تدی وځي پورې مربوطیږي، خواړه سره وخوري دا خو داسې حال مې نه کیږي سره.
د ماشومانو برخې د متخصص ډاکټرانو د معلوماتو لمخې خوارزواکي دوه ډولونه لري، چې یو یې حاده او بلې مسمنه خوارزواکي ده. په هغې خوارزواکي کې د ماشوم د بدن عضلات ویلې کېږي او له منځه ځي، چې له امله یې د ماشوم بدن ډنګر کېږي، او مسمنه خوارزواکي بیا د ماشوم پر قد اغیز کوي. یو له دوی څخه محمود ضیا رحیم زی وویل چې خوارزواکي ماشومان د دې تر څنګ چې د ضعیف معافیتي سیستم له امله انتاني ناروغیو باندې ژر اخته کېدی شي، په اوږدمهاله موده کې به هم د نورو ستونزو تر څنګ له رواني ناروغیو سره مخ کېږي. هغه د دې ناروغۍ د مخنیوي لارو چارو په هکله وویل:
میندې باید خپلو ماشومانو ته تر دوه کلنۍ پورې حتما د مور شودې ورکړي. غیر د شودو نه د اضافي خوړو ورکول د ماشوم ته بعد شپږ میاشتنۍ نه. تنوع د غذایی باید میندې په نظر کې ونیسي، او کومه غذا چې ماشوم ته ورکوي باید پروتینو، قندو، شحمیاتو، ویتامینو او منرالو درلودونکي وي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په داسې حال کې په 2015 کال کې په ماشومانو او میرمنو کې د خوارزواکۍ د شمېر د زیاتوالي په اړه راپور ورکوي، چې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې په 2024 کال کې 3.2 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان او 340,000 شیدې ورکوونکي او امیندواره میندې له حادې خوارزواکۍ سره مخ وي. د ملګرو ملتونو سازمان د روغتیايي برخې د څېړنو له مخې خوارزواکۍ په نړۍ کې تر ټولو زیات پر ماشومانو اغیز کوي او اند دوی د مړینې لامل کېدای شي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د وژل شوو کسانو د کورنۍ ځینې غړي له نړیوالو د عدالت او غرامت غوښتنه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې د کورنۍ غړي په قصدي ډول وژل شوي او دغه ځواکونه باید د خپلو کړنو په اړه ځواب ویونکي وي.
یو شمیر افغانان چې د کورنۍ غړي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال وژل شوي وایي له بېوزلۍ او ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. سالم محمد چې په 2015 کال کې د کندوز د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د قاطع ماموریت په هوایي برید کې کاکا وژل شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما یو تر د کندوز ولایت د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون کې شهید شو. هغه ته د نرس په توګه کار کوو، دغه سره نور ملګری هم بیگونه انسانان چې واغه هم په دغه هوایي برید کې شهیدان شول. نو زمونږ ټول کورنۍ دغه په ټغر کېنوله او دغه اوس هم تازه ده، ځکه دغه اولادونه لا تر اوسه واړه دي او دغه سره اوس مرسته شي وخو نور مرسته هم اړتیا لري.
د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالباری چې د 1999 کال په سور میاشت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې شپږ کلن زوی ووژل شو، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک ټایمز د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د برېټانیې ځواکونو د جنایتونو د څېړنو په لړ کې یو شمېر سرتیرو اعتراف کړی چې د جګړې پر مهال بې وسلې افغانان وژلي دي. د نیویارک ټایمز پر راپور کې د غراز راغلی چې د سرتیرو د تیری اونۍ د چهارشنبه پر ورځ د بندو دروازو تر شا په محکمه کې د خبري کړې دي. د یاد راپور پر بنسټ یو سرتیری چې نوم یې نه دی خبر شوی محکمې ته ویلي، دوی ته ویل شو چې ټول نارینه جنگیالي و وژني، حتی هغه کسان چې د هغوی لخوا تاسې ته کوم خطر نه وي او وسلې ونه لري. شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې آسترالیایي بی سي رسنۍ هم راپور ورکړی چې آسترالیایي ځواکونه له 2015 څخه تر 2016 کاله په افغانستان کې د 9 ملکي افغانانو په وژنه کې ښکېل دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد 3 ورځې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس سپې یو غږیز پیغام کې ویلي چې افغانان د بهرنیو ځواکونو له لوري د ترسره شویو جنایتونو غرامت غواړي، او په ټکو یې د افغانانو پر وړاندې د بهرنیو ځواکونو جنایتونه د یوه فرد کار نه بلکې دا یو پلان شوی عمل و. د حقوقي چارو کارپوهان لړلې سبحان مسبا وی په جګړو کې د بیګونا خلکو وژنه په ټولو قوانینو کې لوی جرم او تر سره کوونکې باید حساب تر راکاګل شي.
دلته خو اصل په دې کې چې کچیرته دوی پاغه مطبوع هیوادونه کې د محاکمې لاندې راځي چې باید مراشي، نو به خو ستونزه حل ده، هغه باید محاکمه شي او په زمین کې هغه کوم جبران د خسارې چې لازمه ده هغه باید وګړو ته ورکړل شي، کنه نو بیا د مدافع وکیلانو په واسطه باندې دا کار ممکنه ده. آدرسونه معلوم دي، دغه کورنۍ کولی شي چې ادو ته مراجعه وکړي.
که څه هم په دې اړه کره شمیرې نشته چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شاوخوا شل کلن ماموریت پر مهال څومره ملکي وګړي وژل شوي دي، خو د حقوقي چارو پوه سبحان مسبا وایي هغه هیوادونه چې پوځي ځواکونه په افغانستان کې ملکي خلک وژلي او حساب ورکونې ته چمتو نه دي، د جرمونو نړیواله محکمه د عدالت د تامینولو لپاره په دې مسله کې مداخله کولای شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
ورستیو دوه ورځې کې په پاکستان کې داسې پیښې شوي چې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د سکرو د یو کان د نړیدو په پیښه کې دولسته مړه او ځین نور ټپیان شوي دي. بل لوري ته د خیبر پښتونخوا په کرک سیمه کې یو ټریلر موټر پر عامو خلکو ور برابر شوی چې پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا هم تفصیل
دا خبر پختونخوا په کوهټ سیمه کې یو ټریلر موټر پر عامو خلکو ور برابر شوی چې دولسته یې وشلی او شل نورې ټپیان کړي دي. ویل کیږي دا دغه ټریلر موټر بریک خراب او موټر وانی کنټرول نه لاس ور کړی و. د کرک په سیمه کې یو انتظامی ادارې د شنبه پورز ویلي پیښات په امبيري کلا کې دانداس پر لوی لار رامنځته شوې ده. د کرک سیمه کمشنر مرستيال د پاکستان جی نیوز ته ویلي دا پیښه د ټریلر د بریک د خرابوالي له کبله رامنځته شوې او ټپیان روغتون ته انتقال شوې دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ په وژل شوو کې یو ښځه او یو ماشوم هم شامل دي. په حوزه ویرختون کې وی سرچینې د امریکا غاک ډیبی راډیو ته ویلي د ډیرو ټپیانو روغتي حالت نازک او یو شمېر پیښور ته انتقال شوې دي. په یوې بلې پیښې کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د سکرو د یو کان د نړیدو وروسته په دې کان کې یو شمېر کارګر بند پاتې دي. د سکرو د کان کیندونکو د خوندیتوب یوې حکومتي ادارې مشر ور موړس د صدر رادیو مشال برخې ته ویلي وو تر اوسه له 1200 بندو پاتې شو کارګرانو چې ټولې مړې دي یوازې د څلورو کارګرو جسدونه راویستې دي. دا دغه چارواکي په خبره د نورو کارګرو د مړو د رایستلو لپاره کار په چټکۍ روان دی، خو د پاکستان د قانونو د کارګرو ټولنې مشر سلطان لالا وایي د کارګرو د جسدونو پر رایستلو کې خپل د کان مزدورانو برخه اخیستې ده. د سلطان لالا په خبره په کان کې د چودنې له کبله کارګر په کان کې بند پاتې شوي دي. هغه وړاندې مشال راډیو ته ویلي په وژل شوو کارګرانو کې ولسی د سوات دي. د بلوچستان د مدنیاتو وزیر میر شعیب نوشروانی په بیان کې ویلي د پیښې په اړه پلټنې روانې دي او د کانونو د قانون د سرغړونې په صورت کې به د کان د مالک پر ضد قانوني اقدام وکړي. له دې وړاندې د جنوري په نومړې نیټه د بلوچستان په یو شمېر نورو کانونو کې په بیلابیلو پیښو کې درې کارګران وژل شوي او درې نور ټپیان وو. د کانونو د کارګرو ټولنه وایي حکومت د غفلت او بې پروايي له کبله د غډول پیښه رامنځته کیږي. د پاکستان د قانونو د کارګرو د ټولنې مشر وایي د قانونو د څارنې لپاره د څارونکو کمښت د دې سبب شوی چې د غډول لوی پیښه رامنځته شي. د شمیرو له مخې په 2024 کال کې د بلوچستان په قانونو کې نږدې 400 کسان وژل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټه وی استرالیا د هغو پناهغښتونکو حقونه تر پښو لاندې کړی چې د نورو په جزیره کې ساتل کیږي. دغه کمیټې په ویلامیه کې ویلي چې د دوی موندنې د افغانستان، ایران، پاکستان، سریلانکا، میانمار او عراق د هغو 15 پناهغښتونکو د قضیو په اړه دي چې له کلونو راهیسې په دې جزیره کې بندیان دي. سنا کا کړه نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټې د ناورو په جزیره کې د استرالیا لخوا د پناهغښتونکو د حقوقو د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یا د کمیټې د پنجشنبې په ورځ ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، موندنې د هغو 25 پناهغښتونکو د قضیو په اړه دي چې د افغانستان، ایران، پاکستان، سریلانکا، میانمار او عراق د بادي او لوکلونو راهیسې په دې جزیره کې بندیان دي. د دې کمیټې په ټکو آسترالیا د دې پناه غوښتونکو په توقیفولو سره چې ډیری یې د کم عمر لرونکي دي آن د پناه له ورکولو وروسته هم د بشري حقونو له تړونونو سرغړونه کړې. دغه کسان چې عمرونه یې د 1400 کلونو ترمنځ دي په 2013 کال کې هغه مهال ونیول شول چې په کښتۍ کې آسترالیا ته د تلو هڅه کوله. دا کسان په لومړي ځل د 2013 او 2014 کلونو ترمنځ د هند سمندر کې د استرالیا یوې جزیرې کرسمس ته وړل شوي وو او د 2 او 12 میاشتو ترمنځ د کډوالۍ په اجباري توقیف کې ساتل شوي وو. د دې کمیټې د راپور له مخې دا ډله چې په 2014 کال کې له کرسمس جزیرې څخه ناورو ته پرته له سربرسته لیږدول شوي وه په یوه داسې مرکز کې ساتل کیږي چې ډیره ګڼه ګوڼه ده او کافي اوبو او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی د استرالیا د کډوالۍ د سختو پالیسیو له مخې د 2013 کال راهیسې هغه خلک چې هڅه کوي د کښتۍ له لارې دغه هېواد ته ولاړ شي سمندري توقیف ځایونو ته استول کیږي چې یو یې د سویلي آرام سمندر په ناورو کې دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټې چې د 1968 کال د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال تړون څارنه کوي او د کډوالو ډلو شکایتونه څیړي، موندلې چې آسترالیا د دې تړون له 2 مادو څخه سرغړونه کړې چې یو یې د خپل سری نیولو په اړه او بل یې په زندان کې د اعتراض د حق په اړه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټې د اعلامیې له مخې آسترالیا په 2012 او 2013 کلونو کې له ناورو سره د تفاهم یادښتونه لاسلیک کړل چې له مخې دغې جزیرې ته اجازه ورکړل شوه چې پناه غوښتونکي په زوره د آرام سمندر جزیرې ته د دوی قضیو ته د رسیدنې په موخه انتقال کړي. دې کمیټې آسترالیا په ناورو جزیره کې د پناه غوښتونکو د خپل سري توقیف مسؤول بللی او له دې هېواد څخه یې غوښتي چې د قربانیانو غرامت جبران او په راتلونکي کې د ورته سرغړونو مخنیوی وی وکړي. په ورته وخت کې د کډوالو د حقونو فعال احمد زکی خلیل وی آسترالیا باید د نړیوالو کنوانسیونونو پر بنسټ خپلو مکلفیتونو ته درناوی وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د جنیوا د 1950 کنوانسیون له مخې هر هیواد مسؤلیت لري چې د پناه غوښتونکو بشري حقونه خوندي کړي، یعنې د کډوالو انساني حقونو ته پام وکړي. تر ټولو لومړی وړین ګام چې استرالیا باید پورته کړي دا دی چې د دې نړیوالو کنوانسیونونو له مخې خپلو تعهداتو ته درناوی وکړي او د کم عمر لرونکو کډوالو لپاره انساني شرایط برابر کړي او له ټولنې سره د دوی یو ځای کول د استرالیا یو ښکاره مسؤلیت بلل کیږي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر او په دې برخه کې یو فعال شهرزاد اکبر د دې لامی خبرېدل د اندېښنې وړ بولي.
بله، وضعیت مهاجرین د کشورهای مختلف نگران
کړي. د کډوالو وضعیت په بیلابیلو هیوادونو کې د اندېښنې وړ دی. په ځانګړي توګه د افغان کډوالو وضعیت د دوی حقونه نه مراعاتېږي او په پراخه کچه نقض کیږي. هغه کډوال چې هڅه کوي استرالیا ته ولاړ شي په جزیرو کې په ډیر بد وضعیت کې ساتل کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې په دغه جزیره کې له توقیف شویو پناه غوښتونکو سره د ناوړه چلند په تړاو تر دې مخکې هم ورته راپورونه خپاره شوي چې د دوی وضعیت یې د اندېښنې وړ بللی.
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د یو بند تخنیکي کارکوونکي وایي چې د دې پروژې کارونه 6% پرمختللي او تر دې وروسته به یې ودانیز کارونه هم چټک سي. دوی زیاتوي د دې بند د ودانیزو کارونو له کیفیته د اړوند وزارت د مسلکي ټیمونو لخوا وخت پر وخت څارنه کیږي.
د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې خار ته نږدې د پلتونی بند تخنیکی کارکوونکي وایي د یاد بند جوړولو کارونه چې نږدې 15 میاشتې مخکې پیل شوي 6% پرمختللي دي. دوی زیاتوي د پیل کاري لږ وخت اړتیا درلوده خو د تعهداب له کارونو وروسته به ودانیز بهیر چټک شي. پر پلتونی بند چې ټول 1.5 میلیون افغانۍ لګښت کیږي ودانیز چارو لپاره 2.5 کال وخت په پام کې نیول شوی چې له جوړېدو وروسته به د مرکز خرنې 2.5 هکتاره کرنیز ځمکه له دایمي اوبو برخمنه شي. د یاد پروژې او تنفری کارکونکو انجینیر امان الله محمدی وایي
اطمینان ورکو د پکتیکا ولایت شریف خلکو ته چې انشاءالله د یادې پروژې کارونه به د موږ ته نظارت لاندې په خپل وخت په مسلسل توګه انشاءالله موږ د نظارت کوو او کنټرولوو به په یادو کارو کې موږ څو فعالیتونه لرو چې خدماتي پرچاوه چې کندنکاري مکمل خلاص شوي دي انشاءالله ډیزاین لیول تر رسیدلی دي چې بعدي کارو لپاره انشاءالله موږ د کار جریان لري چې مواد تر رسیدلی ساحې ته پس بعدي کارونه به انشاءالله شروع شي د بند خپل په اکسس کې چې لیفت رایټ سایډونه چې په چپه طرف خواته تاسو خپل عملان لیدل شي چې تهداب کندن کاری شوی دی
د پکتیکا ولایت د ګومل فرای سندي ځاوزي مسولین هم وایي د دې پروژې کیفیت او د نقشې له مشخصاتو سره سم تر سره کول ورته لومړی توپ لري او تر پای به د دوی د ادارې او اړوند وزارت د تخنیکی ټیمونو لخوا له دې کارونو نظارت کیږي د یادې ادارې مشر فتح محمد ذاکر ویل
پلتونی بند چاره تر اوسه پورې شپږ سلنه مخته تللی دی د اوبو انرژي محترم وزارت نه په دایمي شکل باندې دلته اغه انجنیر صاحبان ورته موظف وي هغه دوامدار نظارت کوي که کوم وخت کومه خبره یا څه مشکل پیدا کیږي موږ ورسره شپه پورې باندې همکاري نو دغه کارونه سره موږ وخت په وخت سره نظارت کوو که کوم وخت ضرورت وي که هغه په هر وخت کې وي که په هر ورځ وي که 15 شپه ورځ کې
د پکتیکا ولایت هغه شمیر اوسیدونکي چې په پلتونی بند کې ورته د کار او مزدوري زمينه برابر شوي وخت یوي بیکاری ډیر ده او کده ډول لږ لږ کاری فرصتونه هم ورته برابرېږي نو کار پسې د بهرنیو هیوادونو مسافرت ته نه اړېږي
له دې سره د ازادي راډیو د نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسېده دویمه سهارنۍ خبری مجله چې هغه هم نیم ساعت دوام کوي په څو شیبو کې